دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو دی.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، سارم نیکمرغه، زه نوشابه آشنا یم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو ته زه خلیل خان یم. پام وکړئ دې سات خبرونو ته. د ناروې صدر اعظم جونس ګارستورا په اوسلو کې د طالبانو او لویدیځو ډیپلوماټانو ترمنځ مذاکرات جدي او معقول وبلل. هغه په نیویارک کې خبرونو ته وویل چې په ناروې کې د طالب استازو سره د درې ورځنۍ غونډې معنا دا نه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندل دي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې بشري ناورین د مخنیوي لپاره دا لومړی ګام دی. د ناروې په غونډه کې چې د یکشنبې د ورځې څخه تر سه شنبې پورې جاري وه، او د طالبانو د هیئت مشري د طالبانو د حکومت د بارنونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متکی کوله. په دغه مذاکراتو کې د افغان مدني ټولنې او د مرستندوی ډلو استازو او لویدیځو ډیپلوماټانو ګډون درلود. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوټرس وایي چې افغانستان په یو نری تار پورې ځوړند دی. میلیونونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي. تعلیمي او اجتماعي خدمات د سکوت په حال کې دي، او د نغدو پیسو کموالی د اړمنو خلکو لاسونه محدود کړي دي. ښاغلی ګوټرس پرون د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه د امنیت شورا په غونډه کې وویل، موږ باید هغه اصول او شرایط وزنډو چې نه یوازې د افغانستان اقتصاد بلکې زموږ د ژوند ژغورنې عملیات هم محدودوي. اوس چې د سخت ضرورت وخت دی، باید دغه اصولو ته له سره کتنه وسي. نوموړي یو ځل بیا په ټولو هیوادونو غږ وکړ چې د ټولو ضروري بشري فعالیتونو لپاره دي د پیسو د انتقال، راانتقال او عمومي جوازونه صادر کړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ډیبورا لاینز هم د افغانستان د روان وضعیت په اړه د امنیت شورا ته راپور وړاندې کړ. مېرمن ډبورا په خپل خبرو کې وویل چې د 2023 کال تر پای پورې 30 میلیونه افغانانو ته حیاتي مرستې رسول شوې دي، او وایي چې 10 میلیونه خلکو ته خوراکي مواد او 1.5 میلیونه نور ته صحي خدمتونه وړاندې شوې دي. نوموړي همداراز په راپور کې له افغانستان څخه په بشري مرستو ټینګار وکړ، او د نړیوالې ټولنې څخه یې مننه وکړه چې په سختو حالاتو کې له افغانانو سره مرسته کوي. د امریکا لخوا د روسیې جمهور رئیس په ولادیمیر پوتین باندې د بندیزونو لګولو د خبرداري په اړه روسیې خپل غبرګون ښودلی دی. د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف ویل د بندیزونو به هغه ته شخصا زیان اړوونکی نه وي، خو په سیاسي لحاظ به ویجاړوونکی وي. نوموړي مخکې ویلي وو چې دا ډول کارونه به ډیپلوماټیک روابط نور هم خراب کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په تازه څرګندونو کې روسیې ته خبرداري ورکړې دي که یې په اوکرین یرغل وکړ، په ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې به سخت او پراخ بندیزونه ولګول شي. ښاغلی بایدن د سشنبې پر ورځ ویل روسیې د اوکرین په سرحد باندې شاوخوا 1,20,000 عسکر ډیر کړی، او اندېښنه شته چې شاید په اوکرین برید وکړي. د امریکا دفاع وزارت هم درې ورځې مخکې اعلان وکړ چې خپل 8,500 سرتیرو ته د تیارسۍ امر کړی چې اروپا ته واستوي. ښاغلی بایدن ویل چې د عسکر به مستقیما اوکرین ته ناستول کیږي، ځکه چې اوکرین د ناټو غړی نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن ویلي چې د افغانستان لپاره د شوزو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا میری د افغان شوزو او انجونو ژغ وچتوي. شغل بلینکن د افغانستان لپاره د شوزو او بشري حقوقو په چارو کې د ځانګړي استازي په توګه د میرمن امیری په نوم د ټویټر د یو حساب د پرانستلو وروسته د ټویټر په یو پیغام کې لیکلي، ځانګړي استازي امیری په داسې حال کې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د پرمختګ په برخه کې کار کوي، د افغان شوزو او انجونو ژغ به په بشپړه تنوع سره اوچت کړي. رینا میری چې د افغانستان لپاره د وسلو په غونډه کې د امریکایي پلاوی په چوکاټ کې ګډون کړی و، په یو ټویټري پیغام کې لیکلي چې د طالبانو پلاوی ته په افغانستان کې د نیول سوو شوزنه فعالانو پر خوشی کېدو ټینګار کړی دی. امریکا د چهارشنبې په ورځ د روسیې هغه غوښتنه رد کړله چې د ناټو په سازمان کې اوکرین ته د غړیتوب نه ورکولو پاکلې کړې وه. د امریکا متحده ایالاتونو همدارنګ ویلي چې ګمان کېږي ماسکو په اوکرین یرغل وکړي، خو د کړکېچ څخه د راوتلو لپاره د نوي ډیپلوماټیکي لارې وړاندیز هم کړی. د امریکا د بارنو چارو وزیر انټونی بلینکن چې د تیرې جمعې په ورځ په ژنیو کې د خپل روسي سیال سرګی لاروف سره کتلی وو، وایي چې په راتلونکو ورځو کې به بیا ورسره وګوري. روسیې تیره میاشت متحده ایالاتونو ته خپل امنیتي غوښتنې وسپارلې. ښاغلی بلینکن خبریالانو ته وویل چې د ناټو سره د سلام مشورو وروسته امریکا د روسیې غوښتنو ته ځواب ورکوي. ښاغلی بلینکن د امریکا د ځواب په هکله نور جزئیات ورنکړل، خو خبریالانو ته وویل که روسیې دا لاره غوره کړي، د مخکې تګ لپاره به جدي لاره پرانستل شي. د امریکا د بارنو چارو وزیر یو ځل بیا د امریکا هغه وړاندیز یاد کړ چې د ګډو امنیتي اندېښنو پر سر خبرې کول، په اروپا کې د توغندیو شمیر کمول، د نظامی عملیاتو په هکله شفافیت او د اوکرین سره مرستې کول پکې شامل دي. خو انټونی بلینکن په خپلو خبرو کې ویل چې امریکا د روسیې د هغې غوښتنې په مقابل کې په ټینګه ولاړه ده چې د ناتو په سازمان کې اوکرين ته د غړیتوب نه ورکولو په حق لیکلي. په یمن کې د روغتیاي چارو یوې سرچینې ویلي چې د وتی اغانو په برید کې چې د چهارشنبې په ورځ د ماری په شار کې کړي لښته لږه 15 تنه وژل شوي دي. وتیانو په ټویټر ادا کړي چې دا توغندۍ هغوی ورکړي دي. سرچینې ویلي چې د توغندۍ په برید کې دوه حکومتي عسکر او درې ملکیان وژل شوي. د ماری بلاد د یمن په شمال کې په نړیواله کچه د پیژندل شوي حکومت یوازنۍ کبي مرکز دی او وتی شیا اغان چې ایران ملاتړ کوي کوشش کوي چې د حکومت څخه ونیسي. د حکومت یو طرفداري سرچینې هم ویلي چې د وتیانو لخوا تغول سیوی بلاستیک توغندۍ په شار لګیدلی خو د مرګ ژوبلی او زیان پاکلې سنې دی ویلي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د چهارشنبه په ورځ تایید کړله چې د اسرائیل جمهور رئیس اساک ارزوګ به د همدې روان میلادي کال د فروری په میاشت کې د هیواد ته رسمي سفر وکړي. شغلی اردوغان ویلي چې دا سفر یو فرصت دی چې د اسرائیل سره خرابې اړیکې سمې شي. جمهور رئیس اردوغان د ترکیه د ان ټی وی ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې دا سفر به د ترکیه او اسرائیل ترمنځ د اړیکو نوې باب پرانیزي. اردوغان همدارنګ په مرکه کې وویل چمتو دي چې د طبي غازو په ګډون د اسرائیل سره په ټول لارو چارو وغږیږي. د ترکیه او اسرائیل اړیکې په 2013 کال کې ورسره تراغه کنګل شوې چې اسرائیلي ځواکونه د وی خیریه موسې په کشتۍ چې غزې ته بشري مرستې وړلې بریټ وکړ او لس ملکیان پکې وژل شول. خو د تیرو څو میاشتو کې دواړو هیوادونو د اړیکو د بیرته رغولو هڅې پیل کړې. د ترکیه جمهور رئیس د فلسطین د دایې کویم راتړې دي چې مو د وړاندې د اسرائیل د جمهور رئیس سره په ټلیفون خبري هم کړې وې. دا خبرونه شته د امریکا جغ د واشنگټن د استودیو څخه خبرې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د ناروی صدر اعظم د افغانستان په اړه اوسلو لغونډې یو ورځ وروسته ویل چې دوی له طالبانو سره جدي او سپینې خبرې کړې دي. دغه مقام ویل چې د وسلو غونډه طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه و بلکې د دې لپاره و چې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره له اوسنیو حاکمانو سره خبرې وشي. له بلې خوا د چهارشنبې په ورځ ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر روان وضعیت غونډه درلوده. جزئیات په رپورټ کې اوري.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان پر وضعیت غونډه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش پر بد اقتصادي وضعیت خبرې وکړې او افغانستان سره په نړیوال مرستې ټینګار وکړ. خغله ګوتیرش وایي چې باید د افغانستان اقتصاد له روان بد وضعیت څخه وستل شي.
فرام افغانستان
موږ باید په دغه هیواد کې د ټولو تروریستي ډلو د پراختیا مخه ونیسو او لکه څنګه چې مال نړیوال ټولنې وغوښتل شي د افغانستان خلکو سره مرستې ته راوډانګي. همدومره یو ضروري غوښتنه د طالبانو مشرانو هم کوم چې د ټولو افغانانو انساني حقوقو ته درناوی وکړي او دوی ته د یو خیرازه او باثبات افغانستان پراتونکو کې ونډه ورکړي.
په دې غونډه کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استاد د برلانس ویل چې د طالبانو د خبرو په اساس نه بلکې د هغوی د کړنو پر اساس په قضاوت وکړي. میرمن لاینز وایي چې طالبان باید د ښځو حقوقو ته درناوی وکړي او ټول شموله نظام درامنځته کړي.
د افغانستان د اوسنی نظام دولت سقوط د هیڅ په ګټه نه دی. منګواله طالبانو سره خپل تعامل ته دوام ورکو او مونږ کولای شو چې په دې برخه کې پرمختګ وکړو. د سې پرمختګ چې د افغانستان خلکو سیمه او نړۍ غوښتنې پکې نغښتي. د دغه فرضي په امتحانولو به په راتلونکو میاشتو کې کار کوو.
په ناروی کې د طالبانو او نړیوال ټولنې د یوشمن هیوادونو د استاد سرمن تر خبرو ورسته د ناروی صدر اعظم د طالبانو پر رسمیت پیژندو په اړه څرګندونې رد کړې. ناروی ته طالبانو ورتاک او غونډي طالبان ته د مشروعیت ورکولو په اړه بحثونه بیا راپورته کړل. ځکه ناروی د ناتو غړی هیواد دی چې له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې داخلو.
موږ د افغانستان دننه او بهر د فعالینو او په افغانستان کې د حاکمو چارواکو ترمنځ د غونډې د جوړېدو زمینه برابره کړه. دا په رسمیت پیژندل نه دي، دا یوازې د خبرو او د مسایلو د مطرح کولو لپاره یو چوکاټ و چې موږ ورته زمینه مساعده کړه.
په ملګرو ملتونو کې د هند دایمي استازی وایي چې طالبانو حقانی شبکې او القاعده ډلې ترمنځ اړیکې لا خپل ځای دي.
د څارنې ډلې د 2021 کال په راپور کې وایي چې د حقانی شبکې په واسطه د طالبانو او القاعده ډلې او بهرنیو ترهګر وډلو ترمنځ اړیکې د هغوی د ایدیالوژیکي همغږۍ او اړیکو پر بنسټ ولاړې دي چې د ګډې مبارزې او خپلمنځي ودونو لپاره رامنځته شوې. په افغانستان کې داعش ډلې فعالیت د اندېښنی وړ دی.
خو طالبان د ادارې ردوي او وایي چې د دوهې په تړون کې له متحده ایالاتو سره ژمنه کړې چې د ترهګرۍ پر وړاندې به مبارزه کوي. بلخوا په کابل کې په لزګونو مېرمنو طالبان د رژیم په ملاتړ مظاهره وکړه او د کنګل شوو پیسو د آزادېدو غوښتنه وکړه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولۍ نن د افغانستان د بشري وضعیت سره د مرستې په خاطر د انتقالي تعامل چوکاټ په نوم یو جوړښت اعلان کړ چې د افغانانو ژوند وژغورل شي، خدمات دوام وکړي او ټولنیز سیستم خوندي شي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی‌طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروئ.
رپورټونه ته د واشنگتن د سټډیونه ادامه ورکوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداري ورکړی چې پر اوکراین یرغل به د فردي بندیزونو په شمول د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره سخت پایلې ولري. اټکل کیږي چې روسیې د اوکراین په سرحد کې 120,000 پوځیان ډیر کړی چې د تیارسي په حال کې دي. ماسکاو د ولسمشر بایدن خبرو ته خبرګون خودلې او ویل دي چې دغه ډول اقدامات به ډیر ورانونکي.
روسیا له اوکراین او بلاروس سره د خپل ګډو پلو په وګدو کې د پوزي زواک ځای پر ځای کول ته دوام ورکوي. ولسمشر جو بایدن د سیشن په ورځ په واشنگتن کې خبريالانو ته وویل دای اوس چمتو دی چې په ختیځ اروپا کې د امریکا او ناتو حضور غختلې کړي، خو زیاته یې کړه چې اوکراین ته بحثکارونه لیږي.
ما مخکې ولسمشر پوتین ته دا واضح کړی دی چې کچېرې په اوکراین برید وکړي نو دغه کار به سخت پایلې ولري چې سخت اقتصادي بندیزونه به پکې شامل وي. همدارنګه زه مسؤلیت احساسوم چې په پولند، رومانیا او ختیځ اروپا په نورو هیوادونو کې زموږ حضور د ناتو حضور قوي کړو.
له هغه پوښتنه وشوه چې آیا د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین باندې به هم بندیزونه ولګول شي. هغه وویل هو، دغه کار به وشي. امریکا، بریتانیا، استرالیا او جرمني په کیف کې د خپلو ډیپلوماټانو کورنیو ته امر کړی چې له اوکراین څخه ووزي. زنی اوکراینی چارواکی وای دغه اقدام له وخت مخکې شوې دی.
مونږ باید نن آرام پاتې شو. مونږ په حقیقت کې هغه حالت نه وینو چې د رسنیو لخوا هوا ورکول کیږي.
کله چې د سپینې ماڼۍ له ویاندې څخه د اوکراین لخوا د وضعیت د ارزونې په حق له پوښتنه وشوه، هغې داسې وویل:
Well, no one can get into the mind of President Putin.
هیڅ څوک د ولسمشر پوتین او د روسي د مشرانو په مقصد نه پوهیږي. مونږ ټول پوهیږو چې دغه حالت دی. مونږ په سرحد کې د سلوزرو عسکرو دښمنانه څرګندونو او په سیمه او ټول نړۍ کې د ناسمو معلوماتو د خپرولو لپاره د جعلي عملیاتو د ترسره کولو په ګډون د دوی ډول ډول تیاری وینو چې دا ټول د یو بریټ د کولو مقدمات جوړوي.
د دوشنبه په ورځ ولسمشر بایدن ویل له خپل مهمو اروپایي متحدینو سره خبرې کړي او امریکا او متحدینی واحد نظر لري. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز په برلین کې د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره ولیدل او دواړو موافقه وکړه چې روسیا به په اوکراین باندې د یرغل په صورت کې له سختو بندیزونو سره مخامخ شي. ماکرون ویل له پوتین سره به د جمعې په ورځ خبرې وکړي. ډیپلوماټیکي هڅې په داسې یو وخت کې دوام لري چې روسیې بلاروس ته د عسکرو او پوځي تجهیزاتو په استولو سره د چارو شنونکو اندېښمن کړي دي.
زما په نظر بلاروس سره ځواکونه استول د اندېښنې وړ خبره ده. که چیرې روسیه وغواړي چې په اوکراین برید وکړي نو روسي ځواکونه به په ښه موقعیت کې وي. سخته ده چې وویل شي پوتین څه غواړي. آیا یوازې غولول کوي یا هم هڅه کوي له جنګ پرته یو څه ترلاسه کړي؟
د شنبه په ورځ د روسیې د دفاع وزارت د روسیې د جنگي جټ الوتکو هغه ویډیو خبره کړل چې د فبروري په میاشت کې د بلاروس له ځواکونو سره د ګډو تمرینونو د ترسره کولو په خاطر د دغه هیواد په لوري الوتنه کوي. د اوکراین په پولي او بلاروس کې د عسکرو او تجهیزاتو د ځای پر ځای کولو باوجود روسیا وایي چې په اوکراین د برید نیت نه لري او امریکا د دښمنیو په زیاتېدو تورنوي. مومن خان واحدي، د امریکا غږ، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو زموږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ایو نړیواله مؤسسه تعلیم انتظار نشي کولای، وایي چې په نړیواله کچه د کووید 19 په وجه دا وخت 128 میلیونه ماشومان له تعلیم او زده کړې نه بې برخې پاتې دي چې په مجموعي توګه یې په شمیر کې 3.5 میلیونه زیاتوالی راغلی دی. له جنیو نه به د خبریال لیزا شلاین د رالیږلي رپورټ خلاصه له سید سلیمان شاه نه واورئ.
له کوم وخت نه چې 15 کاله پخوا ایجوکیشن کین ناټ ویټ یا تعلیم انتظار نشي کولی نړیوال وجهي صندوق جوړ شو، تر دې دمه له 4.5 میلیونه زیاتو هغو ماشومانو سره د اعلی درجې تعلیم او زده کړې د حاصلولو په برخه کې مرستې کړې دي چې د نړۍ ډېرو خرابو بشري بحرانونو په وجاله تعلیم نه پاتې شوی وو. د دې نړیوال وچی صندوق ماموران وای چې د جرمني د حکومت د 238 میلیون ډالر سخاوت مندانه بس پنلارې دوی کولای شي چې له 2.5 میلیون نورو ماشومان سره هم د تعلیم او زده کړې په برخه کې مرسته وکړي چې د وسلوالو شخړو په سبب په زور او جبر له خپل کورونه بې ځای شوي دي او یا د قدرتي آفاتونو په وجه باندې انشو کولای چې تعلیم او زده کړه حاصل کړي. په جنیو کې د جرمني سفیر میرمن کاترینا سټاش په دې مناسبت په خپل وینا کې ویل د کووېډ 19 د اوبای ناروغۍ خبرېدو وروسته د تعلیم او زده کړې په شمول ټول هغه پرمختګونه د نابودۍ له خطر سره مخامخ شوي دي چې تر اوسه پورې حاصل شوي وو. نوموړی وایي که څه هم چې په ځینو هیوادونو کې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي دي خو شاګردان نشي کولای چې ورشي. نوموړی وایي چې دا هرګز د منلو وړ نه ده ځکه چې د تعلیم او زده کړې حاصلول زمنګ د زمانه د ټولو چیلنجونو سره د مقابله لپاره کلیدی حیثیت لري.
ورلد واید دیر آر 34 میلیون ډیسپلیسډ چیلډرن اند یوث. دیر نمبر ویل کنټینیو ټو ګرو اس ا ریزالت اف ګلوبل وارمینګ.
نړۍ کې 40 میلیونه بې ځای شوی ماشومان او ځوانان ګرځي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون لامل وي. شمیره نور هم زیاته شي. په ځانګړي توګه له تعلیم نه د بې برخې پاتې کېدو خطر جنونو ته تر ټولو زیات متوجه دي. منګ او تاسو ټول په دې برخه کې مسولیت لرو او باید اجازه ورنکړو اوسنۍ نسل ځای شي. منګ باید هیڅوک پرې نه دوچې شاته پات شي.
د تعلیم انتظار نشي کولای د نړیوال وجهي صندوق ډایریکټره میرمن یاسمین شریف وای چې دوی ماشومان او ځوانانو ته په خوندیو کې د هغوی د ضرورت وړ ټول شان برابرۍ د رواني او ټولنیزو خدماتو په برخه کې هم ورسره مرسته کوي.
Which is absolutely critical if we are to achieve any of the other sustainable development goals or human rights.
همدا وجه ده چې کومه واقعن غواړو چې یوې پایدارې پراختیا او یاد بشري حقوقو په اړه ټاکلو هدفونو ته د رسیدو لار ومومو، نو د ټولو ماشومانو او ځوانانو لپاره یو شان د یو با ستاندرد او ښه تعلیم لپاره د شرایطو برابرول بالکل حیاتي اهمیت لري، تر څو چې د بورکینا فاسو، چاد، سوریه، افغانستان، د مرکزی افریقا جمهوریت ماشومان او ځوانان او هم روهینګیایي ماشومان د دولسم ټولګي پورې د زده کړو موقع ونلري، نو په نورو برخو کې خپل ټاکلو هدفونو ته به په رسیدو ډیر لږ پرمختګ وکړو.
خو نوموړي په دې اعتراف وکړ چې دا نړیوال وچی صندوق په ډیرو سختو او پیچلو چاپیریالونو کې فعالیت کوي، په یو حال نه پاتې کیږي، بدلیږي او را بدلیږي. څنګه چې دا مؤسسه د ملګرو ملتونو د نړیوال وجهي صندوق د یوې تعلیمي مؤسسې په توګه فعالیت کوي، په نړیواله کچه د ستونزو او مشکلاتو باوجود دوی د نړۍ په ټولو هغو هیوادونو کې خپل فعالیتونه جاري ساتي چې د وسلوالو شخړو په وجه باندې کې زیات شمېر ماشومان او ځوانان د تعلیم د حاصلولو نه محروم شوي وو. نوموړي وایي چې دا ښوونځیو او د خپلو مامورانو د امنیت د ساتلو لپاره ځانګړي سیستمونه فعال کړي دي. مامورانې کولای شي چې د حکومتونو او لهغو وسلوالو ډلو سره مستقیما تماسونه وساتي چې د حکومت له دایرې نه بهر فعالیت کوي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو د تاسو د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه اوري. د لوېدیځې افریقا په څو هیوادونو کې طوفان څه باندې 43 تنه وژلي او زرګونه نورې مجبوره کړي چې خپل کورونه پرېږدي او نور سیمو ته کډه شي. د امریکا غږ خبریال لامک ماسینا په دې اکلا له بلانټایر نه رپورټ را لېږلی دی چې زموږ همکار خلیل خان درته اوري.
د انا په نامه طوفان چې سخت باد او باران ورسره مل وو 43 تنه په مډاګاسکر، 2 په موزمبیک او 4 تنه په ملاوي کې وژلي دي. دې طوفان همدارنګه د زرګونو کسانو کورونه وران کړي او خلک مجبور دي چې په موقتی سرپناو کې ژوند وکړي. په یو شمیر سیمو کې د دوو ورځو څخه د ډیر وخت لپاره خلکو برېښنا نه درلوده. په منابي کې چارواکو د طوفان ځپلو سیمه ته د ژغورنې او پلټنې عمله لیږلي چې بند پاتې کسان وژغوري. د ایملی میتیاو په نامه د مېرمن د ملاوي په جنوب کې په خپل کور کې بيداوه چې طوفان پیل شو. هغه چې یو ماشوم هم لري وای په داسې حال کې د خوب را پاتې ده چې اوبه د کور شاوخوا ته رسیدلې وي. دغه مېرمن خپله کیسه داسې کوي.
د شپې شاوخوا یولس بجې وې، زه ویده وم او چې راویښه شوم د نژدې سیند اوبه مې د کور شاوخوا ته را رسېدلې وې. ما خپل ماشوم واخیست او یوې لوړې سیمې ته وختم. زما د کور ټول شیان په اوبو کې لانده شول او د ځان سره مه هیڅ هم ندی راولي.
خو د ملاوی په جنوب کې د یوازنې میرمن نه ده چې توپان او سیلابونه ترې هر څه اخیستي دي. په دې توپان او سیلابونو کې زرګونه کسان بې کوره سوي. دا توپان ملاوی ته د یک شنبه پر ورځ ورسید او جنوبي برخې ډېرې وځپلې. یو شمېر کسان چې کورونه یې په سیلابونو کې وران سوي مجبور سوي چې د سیمې په ښوونځیو او کلیساګانو کې پناه واخلي. میرمن ماتیو یې وایي چې د هغوی په سیمه کې خلک په تش غولي بیده کیږي او د خلکو نه د خیمو او د ژوند د نورو ضرورتونو د مرستې غوښتنه کوي. هغه بیا وایي
موږ د خوب کولو لپاره هیڅ ځای نه لرو. هغه ښوونځي او کلیساګانې چې موږ پکې وو هلته هم اوبه راغلي دي. اوس موږ خوراکي موادو او جامو ته اړتیا لرو ځکه چې زموږ ټول شیان په اوبو لاهو شوي دي.
په همدې حال کې په ملاوی کې د اضطراري چارو مسؤلین وایي چې په سیلابونو او توپان کې خلکو ته د زیان د رسیدو په هکله معلومات راټولوي. دغه مسؤلین وایي چې د مرګ ژوبلي او خلکو ته د مالی زیان د معلوماتو ترلاسه کولو وروسته به د هغوی سره لازمي مرستې وسي.
درنو اوریدونکو، د طالبانو له واکمنیدونه وروسته ډېر شمېر افغان هنرمندان او سندرغاړي له هیواد نه وتلي دي یا خپل مسلک پریښی او پټ ژوند کوي. بهر میشي هنرمندان اوس د کنسرتونو په جوړولو سره هڅه کوي چې له خپلو همکارانو سره مرسته وکړي. تیره اونۍ په لندن کې د هیلې د سندرو په نوم د افغان، ایرانی او هندي هنرمندانو یو کنسرت جوړ شوی و. په موقعی په دې اړه د فرانس پرس د آژانس رپورټ ته
چې هموین څخی خپل سترګې پټوي او خپل کوټې په صدف کاری شوی رباب باندې تیروي، داسې احساس کوي چې افغانستان په غېږ کې نیولای.
This is national instrument for Afghanistan and then
هر ځل چې زه رباب غوم داسې احساس کوم چې په افغانستان کې هم او هر افغان دغه احساس لري. زاده موسیقي هر ډول عالی سره مینه لرم، خو کله چې رباب پلاس کې خلم داسې احساس کوم چې افغانستان زما پلاس کې دی.
همایون سخی له کالیفورنیا نه لندن ته راغلی و چې د باربیکان د کنسرتونو په تالار کې د نورو هنرمندانو سره په ګډه د افغانانو سره د بیړنو یو مرستو د پاره د کنسرت لاله بس بنه ټول کړی. ایرانی کمانچغه غوونکی ادیب رستمی د کنسرت د مشق او تمرین پر مهال ویل چې د افغانستان وضعیت ته د خلکو پام اړول اړین دی.
Yes, it is a heavy urgent event and I hope
دا یو مهم کنسرت ای او زه هیله لرم چې مونږ د افغانستان د وضعیت په اړه د خلکو په هاوی کې چلوړ کړو چې اوس افغانان ورسره مخ دي.
په افغانستان کې په تیرو دوه لسیزو کې د پاپ په ګډون موسیقي نسبی وده کړې و. د افغانستان زینو تلویزیونونو حتی د استعدادونو د سیالۍ پروګرامونه هم جوړ کړي و. خو وخت د طالبانو له راستنېدو وروسته اوس دودیزه افغاني موسیقي په بهر کې په مینوالو تکیه کوي.
Just imagine, you know, in London.
تصور وکړئ په لندن کې خلک هر شپه چې وغواړي په اسانۍ سره کنسرت ته تلای شي، خو په افغانستان کې موسیقي لامنه شوې ده. موسیقي بالکل نشته. تصور وکړئ چې په لندن کې هیڅو کنسرت ته د تګ اجازه ونه لري.
د طالبانو ویان ذبیح‌الله مجاهد د اکتوبر میاشت کې نیویارک ټایمز ورسپانې ته ویلي و اسلام کې موسیقي منع ده، خو هیله ښودلې وه چې پر خلکو د فشار پر ځای به دوی وهڅوي چې داسې ونه کړي.
افغانستان کې څوک موسیقي نشي غږولی. موسیقي منع ده. تاسو به هغه انځورونه او ویډیوګانې لیدلې وي چې دوی د موسیقي آلات سوځوي. زما د اطلاعاتو په اساس اکثره هنرمندان هڅه کوي چې له هېواد څخه ووځي. له هېواد وطن هم ډېر ګران کار دی او چیرته سړی ولاړ شي او څنګه خپل مسلک ته دوام ورکړي، نو دا واقعا یو ستونزمن حالت دی.
د هیلی سندرې کنسرت چې د افغانستان انټرنیشنل تلویزیون لخوا تنظیم شوی و د تیرې شنبې په ورځ د لندن په باربیکان تالار کې ترسره شو. د دغه کنسرت نه ټول شوې پیسې هغو افغانانو او افغان هنرمندانو ته ورکول کیږي چې د ناوړه اقتصادي وضعیت سره لاس او ګریوان دي. برېښنا عمر خیله د امریکا غږ واشنگتن.
درنو اوریدونکو، سم فهمو کې د امریکا غک سرمقاله ده.
ټاکل شوې ده په درسته نړۍ کې به په راتلونکو کال کې 240 راوې ملیونه خلک یو ډول نه یو ډول استراري مرستو ته ضرورت ولري. د یو ایس ای آی ډی د ادارې چارو سمبالونکي سمانتا پاور د 2020 کال لپاره د متحد نړیوال بشري واقعي خلاصه کې ویل د نستي او کلاو جغرافي هغه ځایونو ته انتقال شوی دی چې خصوصیت د تاوتریخوالي جنجال وي. ځکه نو موږ باید خپل تمرکز بدل کړو، نه په دې لحاظ چې موږ چیرې کار کوو، مګر موږ د چا سره شریک یو. د دې معنی قوي کول او د محلي اکترانو د انډیوالۍ درجه بندي کول دي، که دا د سره صلیب د سری میاشتي یا د نورو بینلولي موسسو د هغو حکومتونو چې مرستې لاسته راوړي یا د ټولنې او په عقیده باندې د ولاړو سازمانونو څنګه وي چې په هغو ټولنو ریښې زغلولې وي چې موږ پکې کار کوو. دا په خاصه توګه د ښځو په مشرۍ د سازمانونو په اړه رښتیا ده چې د نړۍ د ډیرو زړه راښکونکو ستونزو له مقدمې جبهې اکثره پاتې شونې دي. دا اکثره ښځې دي چې د کوششونو مشري کوي، هغه کسان په ګوته کوي چې مرستو ته ډیر ضرورت لري او ښځې په ډیره مؤثره توګه د منابعو لارښوونه کوي. مګر کله چې د طرحې کولو موضوع منځته راځي، څرنګه بشري مرستې وویشل شي او څوک ورنه ګټه واخلي، اکثره وخت دوی ته موقع نه ورکول کېږي. محلي سازمانونه په خاصه توګه د ښځو په مشرۍ سازمانونه له پیل نه باید دخیل وي. د بشري پروګرامولو په طرحه او عملي کولو کې باید په مرکز کې واقع وي. د اداري چارو سمبالونکي پاور ویلې عین شه د هغه کار لپاره صدق کوي چې هدف یې د اقلیم غزیدنه او تطابق ده. په داسې حال کې موږ په نړیواله سطح محلي ټولنو سره کار کوو چې اقلیم د ټاکان ورکولو په مقابل کې مقاومت وکړو. موږ باید د هغه چا په باره کې په ستراتیژیکه توګه فکر وکړو چې د تباه کوونکي خطر د کمولو لپاره باید د پروګرام کولو طرحه او عملي کول په نظر کې ونیول شي. د دارنګ دقیق پلان جوړولو نتیجې له خپلو ځانونو نه خبرې کوي. د مثال په ډول په 1998 کال کې طوفان هندوراس او نیکاراګوا وځپله، د هغې سیمې په لاره ور برابر شو چې شپږ بلونه خلک پکې اوسېدل، څه باندې 10,000 تنه ورنمله شلو. وروسته بیا یو ایس ای آی ډی په محلي اداره په وختي خبرداری کې د خلکو په استلو کې او په مخابراتي سیستمونو کې همدغه راز د اقلیم په بنیادي کارونو کې پانګه اچونه وکړه چې دا به ژوند او معاشیت ښه وژغوري. او کله چې ایتا ایوت دوه ورته هیرکنونو په 2000 کال کې په عین قوت او عین لار واقع شلو، فقط 215 تنه ورنه حمله شلو. په څرګنده توګه د تباه کوونکي خطر د کمولو د کارونو په پلانولو کې د محلي خلک داخل کړی شي. ځکه نو د یو ایس ای آی ډی د ادارې چارو سمبالونکي پاور ویلې موږ هغه لارې بدلې کړي چې بشري مرستې ورباندې رسوو، چې په دې کې له محلي خلکو سازمانونه بشپړ برخه اخیستنه طرحه او مشرتوب شامل دی. هغو خطرونو ته چې دوی ورسره په خپلو ټولنو کې مخامخ دي، د دوامداره رښتینی حل په پرمختګ کې مرسته کولی شي.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ سرمقاله واورېده چې د امریکا رسمي نظر څرګندوي. په همدې سره د نن سهار خبرونه پای ته رسیږي. مننه چې تر دې شېبې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورېده. تر بیا خدای مو شي.